السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ و بجشوي نن یک شنبه د خبرګولی یا جوزا اتلسمه او د جون میاشتې اتمانی ته ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د مرسی کورپس په نوم یو نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په ولسمه خبره کړې ویلي ک وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2030 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسی کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 2 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټلو اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بنیشتیدنې پروګرام یو انهبیټاټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لوی پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیری واستول. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکونکو 44 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهره چانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اجنس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمنې یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټول شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ دا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د وینګدې اسلام پال ډلې مشر وژلې دی. د روسي تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړی دی. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 مې پر اسرائیل او پراخ برید وکړ او لکبلې د غزې جګړه پیل شو د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. او روسي د اوکراین پر دویم لوی خار خارکیف باندې خپل کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر ماخام پر دغه خار د روسي هوایي بریدونو کې لکتر لګه یو تن وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه خار کې 3 تنه وژل او لزګونه نور ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ولسته په وینا کې د پرون ماخام برید چې یو 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوی یو بل وحشیانه وژنه بلل ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړي چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړي چې خارکیف کې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
Заради чего сейчас вас мухарки, зверовые на азарну, потоклипну урквада, а мир бы мне не сайбу тулу тапово крыля.
یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګری افغانستان ته لتاګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هر 15 افغان ماشومانو کې یو د لوګې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یو مور
ما به وصله ناروغی او بد وضعیت کی او روختی اقتصادی او گنی نوری ستونزی پخ پجوند که لرو
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځنګړی استازي اسف دورانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ حاکمانو اړیکې په خې کې دود
چې دولت افغانستان سوای هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما ودلې دي نو هغه د پخوانی ډېر مثبت دی.
له نوموړي سره ځانګړی مرکه په دې خپرونه کې مهیر
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواده بهر وتلي خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په خپله وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانی سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخوانی امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18مه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړي چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تیر حکومت کارکوونکي هدف ګرځوي. له دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي و په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13مه په ایران کې ترسره کیږي.
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتن رفتن و باورمند بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمون ملګری وو چې هغه هم شهیدان کړل. د دوی پر هیڅ خبرې باور نشته او د منلو نه ده. دا څه ډول عمومي عفو ده؟ موږ پر کومې عمومي عفو باور ولرو؟
له دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر میشتو پخوانیو افغان پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې مطرح کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د جمعې په ورځ د جوزا په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې په دې وروستیو کې له ایران استانه کړل شوي وو، د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له اداو سربیره د هغه په ټکو له غچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ سوي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربیره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هیواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او آن په زور دوبره کې دوه راپورونه خبره کړې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یوې د لوګي لنورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنۍ لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوګي لجدي ګواخ سره مخامخ دي. لدې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بیکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوګه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خوړو نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویل یې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافي اندازه خوړو نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومانو پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خوړو نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو مؤسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې ودوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کړي نو خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خواندې چې دواړه اوسګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوګي سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا فقر تنگ دستی او مریضي او مشکلات بسر میبره.
موږ بیوزلۍ، ناروغه او بد وضعیت کې روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مون نه ترلاسه کړي او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوګي له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15مه د لوګي ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د نوې چیرنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد شل سلنه ماشومان کېږي د بودیجې د کمښت او کورنۍ ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوګې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوګې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې څلوېښت سلنه کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ سي د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14 سلنې 1 سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډېدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاستني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خورزوکۍ لپاره لماینې پاتې سي او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډیر خلک په خپل کلیو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې له 15000 زیاتو په خورزوکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2014 کال د جون او 2015 کال د می ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-5 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خورزوکۍ سره مخ سي چې په ټکو یې له د ډلې اتل کو او یا سره ماشومان په شدید خورزوکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندي کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې د مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازي آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په خکې دودي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټي حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د سبا چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټېټس دی هغه سل ورسوی دی، خو دې سردار چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې اکسس پورې ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کړي؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې چې کومه ممالک دي دا وي خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی، هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ دغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی دا رئیس دغه نکتی د ګوان چې کوم مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي اخو په کار دی چې وکړي، په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي، نو او اوس هم دغه سره اړیکې کدا دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتل دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې سړي نو او دغه څه دي. مطلب خبره تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلې.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیواد په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینه پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدل په سعودي او پاکستان او اماراتو متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندلي وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو، مگر دا چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما مطلب دا دنیا څه نه دی او هغه اوچت نه هم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بده کې دغه کڑکیچ لګ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې باندې د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغه تل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کده کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي بده کې؟
پروسس روانو یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روانو، مهال هم دې کې شک نشته. او دا اوس دې شروع هغه شګړې خواته روانه ده، نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بله.
ستاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مدو کې ستاسو ډېری خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي، نو آیا تاسو غنی چې رستاسو په منس کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې یاره د غزاینه او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي؟
نه مطلب دا خود دا هغه پروسس برخه وم او پروسس وو، نو او پروسس پل پزای چلید او خپل پزای دغه خپل یو حد ته رسیدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وی هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسئلے حل وزی او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي. نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه دا هغه د ټي ټي پی غو هغه مسائل دی اوس هغه له روشه دی لړکی په څه مضبوط غوونه به اخیستل کیږي.
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
او یو سوزو او ستدی کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي، دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو. خبر ناو چه ستونز اخبر پزای بانه
لکه دا خبره چه آیا ستاسو پلاس ثبوتونه ورکل شوی دی پاکستان خپل دریس پر روخانه توگ افغان طالبانو تا کرده ده، نو تاسو گرنی چه یرا دا حقیقت نو داسی دا میڈیا خبره وی؟
نه زیر دا جزیات باندی نظم دا مطلب نیم کبه داری ما تا سورس راو شای چه دا وی
سورس داده چه کلت تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې زرایې وی چې هغه دا خبره کوي چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې څه سبب سنسو سورسز به دا خبره کوي او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي مشته معلومه
مقصد دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دی او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکیږي د دواړه هیوادو د شګرې لپاره د پرمختګ لپاره. نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنې
دورانی صاحب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو مو سره تعلق دی زمام مو سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې د لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند و. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
هغه متاسفانه پروسس داسې روانو چې دې کې دا کړکیچ پیدا شو مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرور سختیږي تاسو به کوم رابطه کې دي زګه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقات په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتاده ته هم زه نه خبر دا خبرې زه اورم کوم اپارات وایم مگر داس ما داس نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېر دی دغه دی او سوشل لري هغه د دوی کار دی دوی خپل سوورن سیاست دی هغه کولای شي. نو دی کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولی شئ تاسو جرنالیست تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څیړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړم چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رای لري خلق دا غصص ما ایس تعلق ندی او اغا چه دولت افغانستان سوائی اغا مهمه ده او اغا چه دولت افغانستان وائی چه ما ویدلی دی
نو هغه د پخوان ډیر مثبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورستیو کې هم راځو دي چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بي ډنګ او ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیرې نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریزو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15-20 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري.
د دوستانو مېږي څنګه تا کاټا خوشاله دې مبارک داختر په کال ما څنګه سره پر خوشاله دې مبارک نن کلی چنارو نا ګلانه دې مبارک خوشاله دې مبارک.
بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په سلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنی دوه وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اوریدل منه دي. له همدې امله هم ډیر افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړي بریالي ولی چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپل مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کی کیږي د مینو دیدن نہ ہو اختر د ټول مبارک شي مبارک وي افغانانو تکو ما ہو سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د ازادۍ راډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ ازادي راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین
هست. درنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوندې دی وی افغانستان، ژوندې دی وی د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړالی چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن سخنے من آن در سخنے من او هنگ تا
نیمان